شوی ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د 10 په خبرونو کو د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو ډلې ویل چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمی خوشی کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پر روند د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا خبر کړي ټینګار کړي چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید نیول او زندان کول پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب تضمین شي. د ملګر ملتونو کارپوهانو ویل چې احمد فهیم عظیمی لڅ باندې شپږو میاشتو سره طالبان لخوا بند شوې ده. طالبان د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې د واک له بیا تر لاسه کولو وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې او بیا د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم وتړلې. په دې موده کې تر دې دمه ګڼ فعالان چې مطیع الله ویسا، احمد فهیم عظیمی او ځینې نور د یادولو د نجونو د تعلیم لپاره د فعالیت او مبارزو په خاطر نیول شوي او په میاشتو میاشتو یې په بند کې انتظار کړی دی. ښاغلی عظیمی د 2023 کال د اکتوبر په 14 په کابل کې له ځینو نورو فعالانو سره یو ځای نیول شوی او طالبانو پرې د ناقانون او د شریعت خلاف کړنو تور لګولی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډۍ په ایران کې درول شوی او د مخته تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات د ولی ویا نثار احمد الیاس د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ټرین دې ته منتظر دی چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نورې ستونزې نه لري. په عین حال کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ له لارې ترکیې ته د افغانستان د صادراتو لومړی جوپه روانه شوه. د وزارت ویلي چې تر یوې میاشتې به هر ورځ یو ریل ګاډی او تر هغې وروسته به د ورځې دوه ریل ګاډي پر دې لاره تګ راتګ کوي. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیټي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یکشنبه په ماښام رسنیو د اوسپنې پټلۍ د شرکت د عمومي اړیکو د څانګې په حواله دا خبر هم ورکړل چې تر اوسه له افغانستان نه هیڅ ترانزیټي ریل ګاډی ایران ته نه دی داخل شوی. په دې کارګو ټرین کې 1000 ټنه تالک مدني ډبرې بار دي چې د هرات ولایت لارې د ایران د روزنک تمځای ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولای شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېری افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړی نه یوازې نیمه پای لوبي ته وزي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته هم لار پیدا کړی چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په قربتوب وشي. تمګړی د آسیا د فوټسال اتلولۍ سیالۍ د تایلند په قربتوب روان دي چې کابو یو بل اونۍ هم دوام پیدا کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بوریل وای د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په خبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپای ټولنې په اوس وخت کې په ایران د ډلیز وژنې د وسلو د خپراوي د بشري حقوقو د سرغړونو او روسي ته د ام پیلوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولې دي. خو د دې ټولنې څو هیوادونو د بی پیلوټ الوتکو په اړه د بندیزونو د پراخولو غوښتنه کړې چې راکټونه نیابتی ډلو ته د وسلو لیږدول هم پکې شاملېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هیواد سره به د پوځي مرستو لایحه ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سینا کې د دې بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سهشنبه رایه اخیستل کېږي او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لوی مرستو کې اوکراین ته څه باندې 6 میلیارډ ډالر په پام کې نیول شوی. زلنسکي په خپل پیغام کې چې په ایکس پاڼه یې خبر کړی ویلي چې ولسمشر بایدن سره په خبرو کې له هغه ډاډ ترلاسه کړ چې د مرستو په دې کڅوړه کې هغه ډول مرسته شامل دي چې اوکراین ورته اړتیا لري تر څو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. ډاکټران هغو کورنیو ته چې په خو خوړو د خپل ماشومانو د مړولو وست نه لري سپارښتنه کوي چې ارزان بیا خوړه هم شته چې پر خوارزو وکړي د ماشومانو د اخته کېدو مخنیولی شي.
پلو ماشومانو ته د ترکارۍ شروع یا د سبو شروع همدارنګ لوبیا او نخود او ناس کې دې ترڅنګ هغه ته بخور ورکړو دغه څخه شروع جوړ کړو هغه کچېری ورته ورکړو زه مطمئنه ما چې د خورځوکۍ څخه به هغه پامن پاتې کیږي.
پاکستان او ایران ته د کډه شو د پخواني جمهوریت نظام د یو شمیر پوځیانو کورنۍ اندېښمنې دي چې بیرته افغانستان ته وانستول شي.
خانم یکی از نظامیان سابقه
زدی و پخوانی پوزی میرمنیم د طالبانو لراتگ روست موگ یو کال کابل که پتو یو کال روست پدیر سخته و توانی دو چی ویزا وخلو.
پیسی میزو مسائلو که با واوری چی دی ایران ولس مشر پاکستان تا دی سفر پا محال تنگار وکل چه دواره هیوادون کلک هود لری چی لطرگری سر مبارزه وکلی او پی اوراپور که با دا هم واوری چی پا کندهار که دی کرنیز و وسائلو دی جوده ولو فابریکی زیادی شویده.
کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو. پخوا موږ ته د هر څه د امسایې وادو څخه راتلله.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ملګر ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې خوارزواک ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو خپرونې ریلیف ویب پرون د خوړو د نړیوال پروګرام د وروستي راپور مهم ټکي خپاره کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې 4 میلیونه کسان په خوارزواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 3.2 میلیونه ماشومان دي. ډاکټران وړاندیز کوي چې د حبوباتو او سبزیو خوړل هم تر ډیره د خوارزواکۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. نور حالې د صفی الله ستانګ زی رپورټ کوي.
ملګرو ملتونو ویلي ورسته سیلابونو د هغو کسانو شمیر لا پسې ډیر کړ چې د خوراکي موادو لکه مخت سره مخ دي او په دې ډله کې ماشومان تر ټولو ډیر زیانګالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په تیر یو میاشت کې شاوخوا 4 واره سخت سیلابونه راووتل چې د ورسته شمیرو لمخې لک تر لګه 1200 کورنۍ په څو ولایتو کې زیانمنې کړې. دبليو اف پی ویلي تر خپل وسه له زیانمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کړي خو بیا هم د مرستې کافي نه دي ځکه د سکهال په لومړیو 4 میاشتو کې له هر دریو کسانو یو د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دی. په دې اساس د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. په دې ډله کې 4 میلیونه هغه کسان له سختې خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې شمیر یوه لویه برخه یعنی 3.2 میلیونه ماشومان دي. تر ماشومان وروسته امیندواری میرمنې د خوارځواکۍ له لوی خطر سره مخ دي. زیاتېدونکې بېوزلي او وزګاري هغه عوامل دي چې لوږه زیاته کړې او دې چارې تر ډیره په ماشومانو او ښځو مستقیم اغیز کړی. اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو ته په کتو چې خلک پروتیني خواړه لکه غوښې او میوې ډېرې نشي اخیستلی، ډاکټران د ځینو ارزان بیه خوړو په مټ هم له خوارځواکۍ سره مبارزه ممکنه بولي. د داخلي متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کېدلی شو چې تقسیم اوقات له مخې په خپلو کورونو کې په منظم شکل بلخصوص خپل ماشومانو ته د ترکارۍ شروع یا د سبو شروع همدارنګ لوبیا او نخود او ناس کې دې ترڅنګ هغه ته بخور ورکړو دغه څخه شروع جوړ کړو هغه کچېری ورته ورکړو زه مطمئنه ما چې د خورځواکۍ څخه به هغه پامن پاتې کیږي او هغه به په سوې تغذی یا په خورځواکۍ باندې ناخته کیږي.
دبليو اف پی ویلي د دوی مرستندویانو له څه باندې 2.5 میلیونه خورځواکو ماشومانو او 200,000 خورځواکو میندوار او هغه ښځو سره چې تازه ماشومان زیږولي د قوي خوړو مرستې کړي څو ژوندې بچ کړي. د دې ادارې په وینا په خورځواکۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په لړ کې شاوخوا 100,000 ماشومانو او 2.5 میلیونه ښځو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو په تیر بیا د پخوانیو پوځیانو د جبري استلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده. دا کمیټه وایي د پرزیدل جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران او پاکستان ته د غچ اخیستنې د حملو له ویرې تښتېدلي اوس د جبري شړلو له خطر سره مخ دي. یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل شوي او یا د ایستلو له ګواښ سره مخ دي په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله اندېښمن دي.
له افغانی افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټه وایي ک افغان پوځیان له پاکستان او ایران او ایستل سي ځوان بیر خطر سره مخامخ سي. دغه کمیټه چې د افغانستان د پخوانی رژیم له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه جوړه ده، د یکشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې له ایران او پاکستان څخه ایستل سوي یو شمیر پوځیان د طالبانو لخوا نیول سوي او حتی وزل سوي او یا هم نامعلومو ځایونو ته وړل سوي دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو وزلو او رکیدو اداوی سوي وي، خو د طالبانو د حکومت ویان تل دا ډول اداوی رد کړي دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د معلوماتو له مخې په ایران کې هغو پخوانیو پوځیانو چې د سرشمیرنې په پروژو کې ګډون کړی ویره لري چې ګواکې د هغوی معلومات او آدرسونه به له طالبانو سره شریک سي، او هغه کسان چې په سرشمیرنه کې یې برخه نه واخیستې او ایران ته په ناقانونه توګه تللي په خورا بد حالت او ویره کې دي او باید په پټه ژوند وکړي. دغې کمیټې زیاته کړې چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول ښځې په ګاونډیو هیوادونو کې پر امنیتي ستونزو سربیره له رواني ستونزو سره هم مخ دي، او ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو ورته په کافي اندازه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل سوي او یا هم د ویستلو له ګواښ سره مخامخ دي په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو اندېښمن دي. یو پخواني پوځي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې له ایران څخه ایستل سوی او اوس په پټه ژوند کوي.
پوزیم ایران په زور راوستل شم او وس دلته پټ اوسېګم. کدوی خبر شي موږ به حتمان په شکنجه او بندي کولو زوروي، بل ته هیڅ کار او بار نه لرو.
د یو افغاني پوزی میرمن چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي وایي ک له پاکستانه وایستل سي میړه به د توقيف شکنجه او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. هغې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پخوانی پوځي میرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو. که بېرته افغانستان ته لاړ شو هلته موږ ته خطر دی. لیور مې چې ناروغ هم وه، د دې لپاره چې بیوله یې وه چې ورور دې چیرې دی، هغه درې میاشتې مخکې تر شکنجه لاندې ووژل شو. د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړو چې زموږ کیسونو ته دې زر رسیدنه وکړي.
د پخواني جمهوري نظام پر مهال د تخار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری چې په ایران کې د پخوانی پوځیانو د پرسونل استازای دی، د ایران له حکومت غواړي چې له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې پخوانی پوځیان هم پکې شامل دي لغوه کړي.
شما از رهبری معظم جمهوری اسلامی
دیو. د ایران د جمهوری اسلام د رهبر داده چې د هغو شرایطو لمخې چې اوس په افغانستان حاکم دي، تر هغه چې زموږ هیواد کې ټول ګډونه نظام نوی رامنځته شوی، که د پخوانیو پوځیانو د بیرته نستولو په برخه کې یو مهرباني او رحم وکړي تر څو موږ وکړای شو خپل ځانونه امن کې وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت یو سرتیری ووژل سو. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د بی اسناد افغان کډوالو شړلو ته سور ورکړی دی. له پاکستان څخه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو د شړلو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې ایران او پاکستان دواړه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ګډ هوډ لري. ښاغلي رئیسی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د سفر په مهال کړي او ویلي دي چې د ایران او پاکستان اړیکې خورا تاریخي دي او څوک یې نشي خرابولی.
د ایران ولسمشر د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی او هلته له ترهګرۍ سره د مبارزې او نورو دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحثونه کړي. سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته په یو ګډ کانفرنس کې وویل:
مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم
له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوړو هیوادونو دریزونه یو شان دي. موږ دواړه د ناامنۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې هوډ لرو. د سازمان شویو جرمونو، نشه یي توکو او د هر ډول ناامنیو پر وړاندې چې نن سبا دواړه هیوادونه او سیمه ګواخي د مبارزې لپاره دواړه هیوادونه ګډ نظر لري.
نگاه مشترک دو کشور.
رئیسی بنن سه شنبه د اپریل درويشتم او سبا هم لورپړو پاکستانی چارواکو سره لیدنی وکړي. د ایران ولسمشر دا هم ویل چې له پاکستان سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې ده او په خبرې د سوداګرۍ اوسنۍ کچه د منلو نه ده. هغه ویل له پاکستانی لوري سره موافقه کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ سوداګري به لس میلیارد ډالرو ته رسوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخېدو هیله وکړه. هغه زیاته کړه وخت یې دی چې تهران او اسلام آباد د پولې دواړو خواو ته اقتصادي پرمختیا او سوکالۍ ته پام وکړي. د ایران او پاکستان سره د سیمې اکثر د ناامنیو شاهدې دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په لومړي وار پاکستان ته سفر کړی او دا سفر یې څو میاشتې وروسته له هغه وکړ چې د کال په پیل کې د دواړو هیوادونو اړیکې سختې ترینګلې شوې. ایران د جنوري په شپاړسمه د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستان هغه بریدونه په کلکه وغندل او په ځواب کې دوه ورځې وروسته د ایران په خاوره هوایی بریدونه وکړل. دغه پیښو د څه وخت لپاره د ایران او پاکستان اړیکې سخت ترینګلې کړې او د دې لامل شو چې دواړه هیوادونه خپل سفیران ور وغواړي.
له خبرونو ور اخوا
په مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبری د سوداګریز مرکز پلورونکو میرمنې وایي د مرکز خاوندانو له شنبې ورځې راهیسې د مارکیټ هټۍ د دوی او پیرودونکو پر مخ تړلې دي. دوی وایي د بازار د نشتوالي له امله له څو میاشتو راهیسې نه دي توانېدلې چې د خپلو پلورنځیو کرایه، د برېښنا او د اوبو بیلونه ورکړي. خدیجه الکبری سوداګریز مرکز په بلخ کې د سوداګرو ښځو لپاره دویم سوداګریز مرکز دی چې 200 دوکانونه لري. نور تفصیل د عابده سپوږمۍ په راپور کې.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د خدیجې الکبرا په نوم د ښځو دویم سوداګریز مرکز د هټیوالو او پیرودونکو پر مخ وتړل شو. دغه سوداګریز مرکز یو شمېر پلورونکي وایي چې نه دي توانېدلې د خپلو پلورنځیو کرایه او د برېښنا اوبو لګښت ورکړي، چې له امله یې د یاد مرکز مسؤلینو د دې مرکز د تړلو پریکړه کړې. د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز خزینه پلورونکو ازادي رادیو ته وویل چې دا مرکز د شنبې له ورځې راهیسې د دوی او د دوی د پیرودونکو پر مخ تړل شوی او د یاد سوداګریز مرکز مالکینو یې په یوه اطلاعیه کې پلورونکو ته ویلي چې د کرایې په بشپړ ډول ورکولو او د پورونو د پرې کولو تر وخته به دا مرکز تړلی وي. د ځینو خزینه پلورونکو په وینا د دوی د پلورنځیو د هرې میاشتې کرایه 2500 افغانۍ ده، نو دا چې د دوی پلور ډیر لږ دی نشي کولای کرایه او نور لګښتونه پوره کړي. د خدیجه الکبرا سوداګریز مارکیټ یوې پلورونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل:
ما تقریبا ما شاوخوا 280,000 مال درلود، خو اوس له سقوط سره مخ یم. د هټۍ کرایه نسم ورکولای ځکه زموږ ډیری پیرودونکي ښځې وي، حتی ډیر سم معلومات نه لري چې پیر تراسي.
د دغه مرکز یوې بلې پلورونکې ترینا کریمی چې یاد مرکز کې د سیمساری او سنگار پلورنځی لري ازادي رادیو ته وویل چې د یاد سوداګریز مرکز هر هټۍوال د کرایې له درکه له 10,000 تر 15,000 افغانیو پورې وړي دي.
ما اولا پلومری سر کې موږ سره مال نه و او یو دفتر لختر مخ کې موږ سره مرسته وکړه. بازار و او موږ پیر او پلور درلود، خو اوس خلک موږ نه درکوي او د کرایې د نه ورکړې له امله بازار پر موږ تړي. که موږ کار ونه کړو، پیسې ونه ګټو، عاید ونه لرو، کرایه به څنګه ورکړو؟
ترینا وایي که دا سوداګریز مرکز همداسې بند پاتې شي، د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په برخه کې به له ستونزو سره مخ شي. نوموړي زیاتوي چې یو شمېر بنسټونو ورسره د پلورنځیو د کرایې په ورکولو کې د مرستې ژمنه کړې وه او اوس هیله منه ده چې یاد مرسته ورسره وشي څو د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه د دوی پر مخ تړلې پاتې نه شي. د ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز له مالکینو سره په دې اړه خبرې وکړو. د دغه مرکز یو شمېر خزینه پلورونکو څه موده وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د سخت اقتصادي وضعیت او د بازار د نشټوالي له امله یې خپل دوکانونه تړلي. تر دې مخکې یو شمېر خزینه سوداګرو او پلورونکو له ازادي رادیو سره په مرکه کې د دوی د تولیداتو د نه ملاتړ او ورته د سم بازار له نشټوالي شکایت درلود. له رابیه بلخي مارکیټ وروسته د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز د 200 پلورنځیو په درلودلو سره په مزار شریف کې دویم لوی سوداګریز مارکیټ دی چې خزی پلورونکي پکې لاسي صنایع، د سنگار سامان، جامې او محلي خواړه پلوري. دا مرکز مخکې د نور مارکیټ په نوم یادېده چې په 1401 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د خدیجۃ الکبرا سوداګریز مرکز په نوم ونومول شو او د خزینه سوداګرو او پلورونکو لپاره یې ځانګړی کړ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د ولایت معدن او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس مهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترشرونه، ژرندې او نور بیلابیل وسایل پکې جوړیږي. د چارواکو په وینا مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو واردېدل، خو اوس کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا دی. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د شانسید په نوم د ژرندی واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکې اته ژرندی او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلوي ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورزنې تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورزنې تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورزنې تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 1415 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کوو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سنتیاوي برابر کړي، نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د جرنج ار چای خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا یې اول وارد د جرنج د ټول جوړو، بیا ورسره د جرنج د مکمل د چا د غیر اشتهار او جوړو، بیا د مو د مخه د پاکستان سره تل او مو د کندهار او د خپل په کندهار شاته جوړو.
دلته موږ د سمرسی بلان خو جوړو او د غتر څنګه میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
په اینی وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونې مسلان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې استه چې ترشلونه، ژرندی، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونې مشر سید سربر امانی وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دي.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه ترشلان، نوپال، دوپال، تخم پاشو، ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. پخوا موږ ته ترشل او د نوپال او دوپال د هر څه د امسای وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نسوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکی په بند کې دوه بو د کمش لامل قطوي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د وسیدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسی هوارولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پرون د اپریل 28 د ځمکه نړیواله ورځ ود ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې د اقلیم د بدلون په وړاندې د ځمکه خوندیتوب غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال یو له غو لسو هیوادونو دی چې د اقلیمی بدلون لامل ډیر زیانمن شوی دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دوشنبه په ورځ او د اپریل په 22مه د ځمکه د ورځې په مناسبت یو ویډیو په خپل اکسپان خبره کړې او پکې ویلي دي چې د اقلیم بدلون د هوا ککړتیا او حیاتي تنوع ځمکه ګواښي. هغه د اقلیم د بدلون او لامل یې د رامنځته شویو پیښو پر وړاندې د ځمکه د ساتنې غوښتنه کړې.
And we must mobilize all our efforts.
موږ باید د اقلیم او حیاتي تنوع د ساتنې لپاره خپلې ټولې هڅې متحدې او متحد کړو، څو د ټولو زیانمنونکو ټولنو ملاتړ وکړو چې موږ ته د ځمکې د سیاري پاملرنې څرنګوالی را زده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اسلامي مرستو سازمان اسلامیک ریلیف د شنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزئي او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 3000 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت دولت وزارت ویلي د اختر له لومړۍ نیټې څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې 99 کسان وژل شوي او 48 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جاوید ګلابزاده په خپل سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه وروستي بارانونو چې کوم زیانونه ورودات ولسوالۍ کې اړولې، جهانګیر کلی په نامه یو کلی کې یو ماشوم مړ دی، یو زخمي دی، د کوټې چت پې رالوېدلی دی او چغری کې ځمکې د خلکو وړي فصلونه یې وړي دي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي سید ګل پادشاه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې ځمکې او باغونو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
سړکونه مو خراب دي او میوه لرونکي ونې باغونه مو سیلاب وړي دي. هیڅ دلته د ژوند د پاره شرایط نشته دي او موجود نه دي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ځمکې د ورځې په مناسبت د بی خبر پاڼې په خبرولو له ټولو افغانانو غوښتي چې د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل دینی او ملي مسؤلیتونه ادا کړي. د غیدارې زیاته کړې چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت ځپل شوی او باید په دې برخه کې نړیوال مالي ملاتړ ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د پخواني جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال او د چاپیریال کارپو عزت الله صدیقي وایي حکومتونه باید اقلیمی بدلونونو ته د رسیدنې لپاره پالیسۍ جوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال سازمانونه باید د اقلیمي بدلون له زیانمنونکو هیوادونو لکه افغانستان سره هم مرسته وکړي.
نیاز است که دولت پالیسی های مروز کنه، منابع مالی و دولت ته اړتیا ده چې پالیسی جوړه کړي، دې مسالو ته مالی او تخنیکی سرچینې ځانګړې کړي، د سیلابو د مخنیوي او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره ملکي او زیربنایي پروژې پلې کړي، د ځنګلونو بیا رغونه، د طبیعي زیرمو ساتنه او د اوبو سرچینې مدیریت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ډنمارک د کډوالو شورا په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله په نړۍ کې 12 زیانمنونکی هیواد دی او د ګواښ د شاخص د درجه بندۍ پر بنسټ له ګواښونو او طبیعي بشري ناورین سره دریم مخ هیواد دی. د ځمکې ورځ هر کال د اپریل په 22مه د چاپیریال ساتنې اهمیت په اړه د پوهاوي لوړولو او د ځمکې د ساتنې په موخه نمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو خپل سلامونه او نیکې وړاندې کوم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. په هلمند کې سخت بیکاری ده، هیڅ کار نشته، خلک زموږ خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې مادي پر بندي سولې اوس به بخښه په تکلیف کې دي.
خدای ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځانګړی سلام وایم. ګران یم د هلمند ولایت څخه مساکله ولسوالۍ څخه مول دغه زموږ د مساکلایانو غټه او لو ستونزه دغه ده چې دغه د مساکلا باندې موږ ته وتړل د مساکلا د رود بند چې زموږ مځکه او کښتونه راڅخه وړي دا رود، نو زموږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه او ارزو ده چې موږ ته دغه بند وتړل سي. دا د مساکلا سروې سوی ده، نو عملي کار نه دی پیل شوی.
ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه دوه درې څلو وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پیس اخلي او روپۍ هم پرې رانه اخلي، 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي، نو تاسو نه خوښ کیږي چې دغه لوړ مقامات ته ورسوي چې دغه ویزې نور نه ریجټ کیږي؟ السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته څه کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا یې د وایستې والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نه میاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دا یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. په افغانستان کې سهار